پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند پر مرکز لشکرګا د طالبانو له حملو وروسته د سیالو ډلو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، 19 بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
سر که ده مهم و خبرونو سرتی که ده هلمند پا مرکز لشکرگاه که بیگه هم ده افغان زواکونه و طالبانو ترمنز جگره سویده و روستی جزیات پیه واری ده روزگان ولایت پا ده رود ولسوالی که ده جگره پر محل ده یوشمیر قماندانانو پا گردون اتلس طالبانو ده وجل که دو ایده سوی او ده تاجکستان پا انتخاباتو که امام علی رحمان یو زل بیاد ده هیواد ده ولسمش پتوگه و تکل سو. ده خبرونو تفصیل. د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې بیګه هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وایي د غوم ځکنیو هوایي بریدونو کې طالبانو ته مرګجوب لاړولې د خو کرشمیرې نه دی یاده کړې. نوموړی د غسیمو په اړه خبرې کوي چې عملیات پکې شوې دي.
افغان ځواکونو فعلاً د عملیات دي په نمبر یک شهر کې، نوې ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې پریس خامتونو فعلاً مصروف دي. عملیات دي ځانګړي کاته او کمانډي ځواکونه رسېدلي دي سیمې ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به ویلي چې په دغو دفاعي بریدونو کې تر اویا پورې وسلوال طالبان وژل شوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د ازادي راډیو خبریال دا هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د سرپناه او نورو اړینو توکو مرستې ته اړتیا لري او له خپلو ځایونو بې ځایه شوي دي. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي په دهراوت ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمیر قومندانانو په ګډون د اتلسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دهراوت ولسوالۍ په کښته لنډیانی سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړ او وروسته افغان ځواکونو ورسره متقابله نښته وکړه. نوموړی وایي په جګړه کې د یو امنیتي پوستې د قومندان په ګډون درې ملي پولیس هم وژل شوي دي او د غرض لس ملکیان په دې جګړو کې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دهراوت ولسوالۍ طالبانو له تیرو شاوخوا درې اونیو راهیسې بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ یې محاصره کړې. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی وایي هیلمن دی چې په راتلونکو څو ورځو کې وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه.
دغو نظریاتو او غزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی ښایي مقابل لوري داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې په راتلونکو څو ورځو کې په یوه روښانه او سمه لار نقشه وروستي پریکړې ته ورسیږي.
اغلی انوری وویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلابیلو خواو سره په دې وروستیو کې خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یوه میاشت وتله، خو لا هم د خبرو لپاره د طرز عمل په جوړولو لنجه نه ده هواره سوې. زموږ اخلاص د ریډیو ری د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دیهوا د ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دیهوا د انتخاباتو کمیسیون نن د اکتوبر 12مه ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو تباندي یو نوې سلنه خپل کړی ده. په دې سره باندې موړې د پنځم وار لپاره یو بل وکلنه د ولسمشي وکړي. شغل رحمان له 1999 کال راهیسې څلور وار ولسمشي انتخابات ګټلي، خو هیڅ یو یې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه و ګڼل سوی. اخوا په بلاروس کې پرون څه باندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوي دي. شلتن نیول سوي کسان ژورنالستان یاد سوي. په بلاروس کې خلک د اگست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوي له درغلي او ډکه او ناقانونه بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هر اونۍ شنبه او یک شنبه مظاهره کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان سوي دي. اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهرچیان ځپلي او دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی. د بلاروس د واکمن رژیم مخالف په تیر بیا د ولسمشي ټاکنو په خواني کاندیدا سویتلانا تخانوفسکایا وایي چې ټاکنې اصلا د ګټلې خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړي. لوکاشینکو له شپږشتو کلونو راهیسې په بلاروس کې واک چلوي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د روسیې د مخالف الکسی ناوالني مسمومول کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته تر دې وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر په شپږمه تایید کړی چې په جرمني، فرانسې او سویډن کې لابراتوارونه شوډلې چې د کرملین مخالف ناوالني په هری مواد مسموم سوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نننۍ غونډه دغه د بلاروس پر وضعیت، د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړه او قرغیزستان کې لټاکنو وروسته کړکېچن حالت باندې هم خبرې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. باورې چې د لشکرګاه خر په بابا جی سیمه کې امنیت له هم کړکېچن دی. په دې سیمه کې د دولت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي.
ځنګړې ښاته او اسمان دې ځکه د دې سیمې ته او وضعیت یې کنټرول کړی دی. فلن نو مسو په دې کې څه څه غلا خپلې سیمې ته تاته
پدې اړه به وروستي جزئیات واورې. په نورو موضوعاتو کې، په اکوړه خټک کې د لسو افغان ماشومانو د نیولو او د هغو د راخلاصولو لپاره د کابل د هڅو له جزئیاتو به خبر شي.
یو څو کسه ماشومان نیسي او چې در بیا اسناد دي، هلته چې په زرهاو ماشومان نلته ټول بیا اسناد دي. دلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دینه د افراطیت درسونه او تور کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امام علي رحمان په سلو کې د نږدې یو نویرایو په ګټلو سره د پنځم ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشر انتخابات وګټل. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ورځو د خبرونې ټاپ موضوع ته. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې لا هم جګړه روانه ده. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې په تازه نښتو کې ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ډیری ځایي خلک بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو هم د دې انتقادونو په وړاندې چې ولې د خپلې ژمنې خلاف پر لویو ښارونو برید کړی غبرګون ښودلی. په دې اړه نور حال له کابل نه ډیوا نادر راکوي چې دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. ډیوې
په هلمند کې توده جګړه روانه ده. موږ د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک سره د جګړې د ورستي جزئیاتو په اړه وغږیدلو. هغه ورستي جزئیات چې موږ ته راکړي په هغه کې وایي چې په هغه سیمه چې د طالبان لخوا نیول شوې وي هغه ته افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي دي، خو تر اوسه پورې هغوی نه دي توانېدلي چې هغه سیمې دي بیرته ونیسي. د ځواک په وینا چې ملکي مرګ ژوبله نشته، خو شپږ افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت ده او ګڼ خلک خپل کورونو نه بي ځای شوي دي. همدارس په کابل کې وی غونډې کې بیا د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي چې د هلمند په خطه په اشاره وایي چې افغان امنیتي ځواکونو اتیا طالبانو ته مرګ جوړ لاړول ده. تکل صاحب موږ سره د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک غږیدلای دی او دا چې په کوم سیمو کې جګړه روانه ده او کومې د طالبان لوخانی ول شوې وي دغه پاړه را سره غږیدلای دا غږ به په اوریدونکو هم وورو بیرته برا شو.
افغان ځواکونو په لن مسجد ولایت دی په نمبر 1 شهرا کې نوی ولسوالۍ ندلی ولسوالۍ او چنجیز سیمه کې پرې څه کمتونو په لن مسجد عملیات دي. ځنګړي کاته او منډي ځواکونه د دلی د سیمه ته او وضعیت یې کنټرول کړی دی. فلن ګڼ شمېر مخالفین او تلفات په خپل سیده لیدل دي او دمګړې هم مسوسه دي چې څو شغله خپل سیمه دې ته تحت.
تکل صاحب موږ په هلمند کې لزایی خبريالانو سره هم وغږیدلو، هغه جزئیات چې وغوی راکړه لغه دا و چې طالبانو لخوا وس هم د سیمو نیولو لړۍ روانه ده. دوی وایي چې په لشکرګاه کې د باباجي سیمې تر څنګ وس نن تازه د بولان چې دریمه حوزه ده هغه هم د طالبانو لورې نیول شوې ده. موږ غوښتل چې له دفاع وزارت سره وغږیږو په دې اړه، خو تر اوسه پورې هغوی ځواب نه راکوي. وایي چې لږ وروسته به د پیښې او یا د هلمند د جګړې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریکوي.
بله، ډیوی طالبانو مخکې ویلي وو چې دوی په لویو ښارونو حمله نه کوي، او دا فکر کوم چې له امریکا سره په موافقه کې هم د دې مسلې یادونه شوې وه. نو په هلمند کې د دې حملې هدف څه دی او دې ته څه ځواب وایي؟
موږ طالبانو سره وغږېدو، همدا پوښتنه موږ هم ورسره مطرح کړه. ورته وویل چې تاسو داسې ژمنه کړې وه، نو څنګه په هلمند کې جګړې زور واخیسته او بالاخره تاسو ځینې سیمې او مهمې سیمې نیولې دي؟ هغوی وویل چې موږ اوس هم په خپلې ژمنې ژمن یو، موږ دغه خپل تعهد نه یو اوښتي. خو د دوی په وینا او هغه دلیل چې دوی وایي هغه دا ده چې دغه سیمې چې اوس جګړه پکې روانه ده او یا د دوی لخوا نیول شوې وي، دا پخوا د دوی تر واک لاندې وي او یو څه موده وړاندې افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ورڅخه اخیستل شوې وي. خو اوس هغه خلک چې هلته میشتي هغوی دوی ته شکایتونه کړي او دوی مجبور شوي دي چې بیرته عملیات وکړي، حمله وکړي او هغه ځایونه ونیسي. د دوی په وینا چې دا په دې رژمن څخه دوی نه دي اوښتي، دوی حمله نه ده کړې، دغه سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وي.
مننه ډیوی نادر، د هلمند وروستیو حملو د جزئیاتو او په دې اړه د طالبانو د غبرګون په اړه د مفصلو معلوماتو په خاطر د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای هم د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکه له لشکرګانه را سره دی او په دې اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه ترې کوو. دای صاحب، یو خو د چارواکو خبرې دي او یو حقیقتا په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ په تیره په باباجي کې چرته چې ویل کېږي د حملو تر ټولو زیات تمرکز هلته دی.
دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم، د لشکرګاه پر شاوخوا په خاص ډول باباجي کې جګړه نشته، ځکه باباجي تېره ورځ د دوه بجې د طالبانو لاسته لوېدلې سیمه ده. په کلي ډول افغان ځواکونه د هغې سیمې راوتلي دي. تېره شپه د بولان په نوم د لشکرګاه ښار دریمه حوزه تر نیمایي ډېره زیاته طالبانو نیولې ده، او په دې سیمو کې ترکسونه کړي دي او دا په داسې دي. اما یو ساعت مخکې د هلمند امنیت قمندان په یوه لنډ مرکه کې د رسنیو سره راښکاره شو، او په ظاهره یې څو ټانګونه چې د لسې له پورته وه جوړ کړي وه، او رسنیو ته وویل چې دغه اوس چې ځواکونه حرکت کوي او مازدیګر ته به د خپل لاسته راوړلو په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړئ. که کوم ونه ویل چې د چیرې دي عملیات ته، خو جګړه د لشکرګاه پر شاوخوا دومره خورا ده چې سړی نه پوهېږي چې حکومت په کومه سیمه کې عملیات کوي. دغه اوس د لشکرګاه پر څلور خواوو باندې طالبان راګرځېدلي دي، په ټولو سیمو کې اچن دي. تېره شپه جګړه ډېره نه ده شوې. تر ټولو لوی مشکل د دېتو کورنۍ دی. دغه اوس د تاسو خبرې کوم د دې نه لسته چې مخکې زه د لشکرګاه ښار د بولان یعنی برین او زی د پلنه چې ویلمن پر روډ جوړ دی او لشکرګاه ته د وګړو مرور لار ده راغلم. د تیر ورځ راهیسې په زرګونو کورنۍ لشکرګاه ته د خپل وسایلو او لومړنیو توکو د اسیا وړ خپل حیوانانو او ماشومانو سره را روان دي، را حرکت را کړی، او دا اوس کوم دغه لړۍ ده. ما لري دوی دوه خبرې کوي، یا دې زموږ د سیمو کې عملیات وشي چې موږ بیرته خپل کورونو ته ولاړ شو، او یا دې زموږ سره مرستندوی ادارې عاجل مرستې وشي. یعنې داسې کسان هم وو چې زه یې لیدلم چې زما سره کمره وه، ولې زما نه یې د کرایې د کور پوښتنه کول چې د کرایې په نوم به کور نه وي. پارک کورونه ډک دي او بیا هم خلک د خپل سر د پناه کولو لپاره را روان دي.
بله، دای صاحب، نادلی کې چې د هلمند دروازه د لیوي خونه، هلته امنیتي وضعیت څنګه دی او له هغه ځایه هم خلک بې ځایه شوي دي؟
دا ورسالي تاسو نه موخه سي دا لشکرګاه سره په وسته مسلط تر ټولو پر نوڅه شنا دراتي ورسالي ده. د دې ورسالي یو واسي مرکز دغه رنګ د چانجر حوزه
او د لوی مانده څو د ملي اردو پوسټه پاتې د ورسوالي کې د له څنګه ټول کې خوش شوی دی او د سوال طالبان ته د خلکو د معلوماتو مخکې مخکې راکړل په شی د مخکې چې خپل هم د جداتو کورن ته مرکه کول دي او کورن کې تاسو چې د کسان کاري ځان ته څنګه یې جوړې او د ځان د فارما ته جنسي اما ما د هلمند امنیت کمانډان څخه مشخص پوښتنه وکړه چې کوم کوم سلسله سره وتلي دي وسط طالبان ورسره چې هغه د کوم کې نو مخکې وای ول چې د جین شي متخمول په دوه دلیل تاکتیکی په شاته کړی دی هغه دا دی چې یو خو ملکی کسان ته طلبات ورسېږي مالی ودانی ځان روانه وړي او دوهم مطلب دا دی چې افغان ځواکونه طلبات مخه ونیسو بیرته دا ځواکونه ایریا کو او ډیر ژر د نادالی ولسوالۍ د لاس اوتري سیمې او د ښار پرېم حوزه بولان او د ښار څلورم حوزه باباجي چې اوس سره طالبان څخه دا درته ونیسو
مننه دای صاحب کلان را ته وایي چې دغه بولان او باباجی سیمه چې تاسو یادوي او بیا نادلی هم نختی سیمه د لشکرګا سره د په دې معنی ده چې لشکرګا د سقوط په درشل کې دی دای صاحب تاسو زمونږ غاک ناوري په هر صورت زمونږ له خبريال سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده ولی په هر صورت مونږ په کافی اندازه معلومات له خپل خبريال الیاس داینه ترلاسه کړل ولی د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونو کې به بیا هم د هلمند وضعیت او امنیتی چارې له نږدې نه وڅېړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو خبری مجله اوري او سم ورزو اقتصادي خبرونو ته چې ناجی ساپي چمتو کړی دي
د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د سړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندولو سره د یادو فابریکو تولیدي کارونه کم شوي دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 50 فابریکو پانګونه شوي چې له دې شمیر اوس لسې فعال دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس وایي اوسمهال 900,000 ټنه اوسپنه له بهر واردېږي. له بلې خوا د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر حکم کړی او یو کړنلاره جوړه شوې چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. د ننګرهار د ګمرک مسؤلین وایي دغه ګمرک عواید په تیره یو اونۍ کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ننګرهار د ګمرک رئیس نصر الله صاحب زاده وویل په تیره یو اونۍ کې دغه ګمرک 390 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. ښاغلی صاحب زاده د دغه زیاتوالي لاملونه د سوداګریزو چارو ګړندیتوب، اصلاحات، شفافیت، سوداګرو ته د قانوني اسانتیاو رامنځته کول او په چارو کې همغږي یاد کړل. د یادونې د ننګرهار ګمرک تیر کال 133 میلیونه افغانۍ عواید درلودل. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ دیرش پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ شپېته پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.2 افغانۍ.
له پیو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته خو له هغه وروسته به بیا هم د افغانستان کورنیو مسایلو ته دوام ورکړو. د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې امام علي رحمان د 15مې دورې لپاره بریالی شوی دی. د رحمان پر وړاندې چې له 1992 کال راهیسې واکمن دی 4 نور کاندیدان درېدلي وو چې د منتقدینو په وینا ټول د حکومت پلویان دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان کړی چې د رایې ورکولو په شرایطو برابرو په سلو کې څه باندې 15 خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. نور جزیات د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
د تاجکستان د ولسمشرۍ د تیرې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې یو نوی رایې د هیواد د اوږدې مودې واکمن امام علي رحمان ته ورکړل شوې او د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره یې ولسمشري ګټلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې هیواد کې انتخابات چې د حکومت تر کلک کنټرول لاندې ترسره شول تر ډېره تشریفاتي بڼه لري. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر بختیار خدایرزاده نن وویل چې د ټولو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 خپلې رایه کارولي او نږدې 91% هم امام علي رحمان ته ورکړل شوي دي. امام علي رحمان چې له 1992 کال رئیس قدرت په لاس کې لري، له دې مخکې د ولسمشرۍ څلور نور انتخابات چې هیڅ یوې د لویدیز څارونکو آزاد او شفاف نه دي بللي ګټلي وو. اتشپېته کلن امام علي رحمان د شوروي د دورې وروسته هغه بل واکمن دی چې په بلاروس کې له الکساندر لوکاشنکا ډیر په قدرت کې پاتې شوی دی. د نوموړي په وړاندې په دغو انتخاباتو کې څلور کاندیدان چې زیات پیژندل شوي نه دي او ګوندونه یې حکومت پلوي دي درېدلي وو. تر ډېرو دغو کاندیدانو ته په داسې نظر کتل کېږي چې انتخاباتو ته ظاهرا د سیالي بڼه ورکړي. د دغو څلورو کاندیدانو یوازې یوې 3% رایې ګټلې او د نورو رایې له 2% کمې دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د دغو انتخاباتو رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې په دغو انتخاباتو کې د بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې په دوشنبه کې د رایې ورکولو په یوه مرکز کې دوه کسان رایې پاڼې په صندوقونو کې اچوي. په شمالي ښار خوجن کې دو رای ورکوونکو د تاجکستان څنګ خبريال ته پخکاره ویل چې له یو ځل زیات رای ورکړي دي. دغه خزینه رای ورکوونکو ویل چې خپل کورنۍ د نورو غړو لپاره رای کارولي چې دا په تاجکستان کې غیر قانوني عمل دی. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات داسې مهال ترسره شوي چې د هیواد اقتصاد د کورونا او بعد خپرېدو له امله ډېر زیانمن شوی دی. هغه په سلګونو زره کسان چې د کار کولو لپاره روسیې ته تلل او بیرته کورونو ته به یې پیسې رالیږلې، اوس په خپلو کورونو کې ناست دي او په تاجکستان کې هم ورته د کار زمینه نه ده برابره. دغو مهاجرو کارګرو د تاجکستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوله.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو. ناجیه ساپی د نن چاپ ورځپانې کتلې او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوې دي.
هشت صبح رسپانی په کابل او ولایتونو کې د ناامنیو او جنایي پیښو په زیاتېدو لیکنه کړې ده. وړاندې د کورنیو چارو وزارت طرحې ته اشاره شوې چې دغه وزارت جنایتکاري ډلې، زورواکي او قاچاق کوونکي ډلې نیولې، خو په وینا یې واقعیت دا دی چې جنایتکاري ډلې لا هم موجود دي او دا ډلې په یوې لاعلاج ناروغۍ بدلې شوې دي. خو رسپانې لیکلي دغه طرحه دا چې کارنده نه وه، بلکې پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د لیکوال په باور که څه هم اقتصادي ستونزې په دغو نام یو کې رول لري، خو په وینا یې دا سبب نشي کېدای چې حکومت له مسؤلیته وګیس پکې کړي. هشت صبح ټینګار کړی چې په کابل کې د ناامنۍ، غلا او وژنو په تړاو د حکومت بې غوري او ناغېړي د دې سبب شوی چې خلک د حکومت له کړنو ناراضه شي او ورو ورو د امنیت په برخه کې پر حکومت خپل باور له لاسه ورکړي. مسیر ورځپاڼې هم د کابل په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو په مسلې اندېښنه ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې په دې ورځو کې په کابل کې هر ورځ د غلاو وژنو پیښې ترسره کیږي چې حکومت هیڅ داسې ګام نه اخلي او د دې پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی. څرمقل لیکونکي دا کړي چې د خلکو لپاره لپسې غوښتنو، فریادونو او شکایتونو وروسته دومره ویل شوي چې په امنیت شورا کې په دې اړه بحث شوی او د کورنیو چارو وزیر د پولیسو څو حوزو ته تللی او نمایشي عکسونه یې اخیستي دي. څرمقل لیکونکي په وینا دا چاره د دې سبب شوي چې پر پولیسو او په ټوله کې پر حکومت د خلکو باور راکم شي او ورو ورو د امنیت په ټینګښت کې له حکومته ناهیلي شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې پوښتنه کړې چې د کابل د امنیت او ثبات لپاره باید څه وشي. ورځپاڼې لیکلي چې د وسلوالو غلاو ترڅنګ د وسلوالو مخالفینو لخوا هم په ښارونو کې فعالیتونه او د هغوی لخوا هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې جدیت نه کار واخلي، د کابل په شمول په ټول هیواد کې د امنیت او ثبات ټینګ کړي. هیواد ورځپاڼې همدارنګه لیکلي د دې لپاره هر ارګان خپل مسؤلیت لري او قانون پر ټولو باید یو ډول پلی شي چې په خبرې له دې پرته حالت نور هم خرابیږي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې د شدت پر علتونو بحث کوو.
اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي باید پر مذاکراتو فشار واریږي او د فشار په نتیجه کې خچې د مذاکراتو او اصلي لوري ته واړول شي.
مخکې تر هغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو لس افغان ماشومانو د برخلیک په اړه چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور له یوې دینی مدرسې نه نیول شوي دي په اسلام آباد کې افغان سفارت له پاکستاني لوري سره خبرې پیل کړي دي. د پېښور پولیسو ویلي چې لس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني ډول سفر کړی د اکوړی خټک له یوې دینی مدرسې نیول شوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوی خبره نه ده، خو دا خای نوی وی چې یو شمیر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پختونخوا له یوې دینی مدرسې د پولیسو له لوري نیول کیږي. که څه هم دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قنسولګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال پاک افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي، تر څو وسی کولی دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته ورتسلیم کړي.
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکو دي، خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسولګری یو چارواکی عبدالحمید سیمایز رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکو دي چې طالبان پرې ولکلري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول د افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپل کورنیو ته بسپارل کیږي افغان کنسولګری ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې د کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تنه افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه کړي، دا صرف د خلکو په سترګو کې خاوري اچول دي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نو ځکه یو څو کسی په ماشومان نیسي او وایي چې در بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي، هلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دې نه د افراطیت درسونه ورته ورکوي او بېته زموږ د هېواد په خپلې خاورې په ضد یې ترې نه استفاده کوي.
اغلی یون وایي پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هېواد کې دننه هغه سلګونه دینی مدرسې وتړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي همدا اوس د نادلی ولسوالۍ پر زیاتو سیمو سخت جنگ روان دی، زیاتې سیمې طالبانو نیولې دي، اوس خالد ولسوالۍ او قمندانۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دي. کریم الله له زابل نه لیکي طالبانو له امریکا سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې پر ولایتونو به حمله نه کوي، نو بیا پر هلمند باندې جګړه د څه لپاره؟ نو طالبان غواړي د زور له لارې ولایتونه ونیسي چې دا فکر دې له ذهن نه وباسي. نصر احمد الکوزایل د هلمند نه لیکي افغان ځواکونه په قوي مورال سره جګړه کوي او وسلوال طالبان به سخت وځپي، اوس هم جګړه خال خال روانه ده. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي افسوس د افغانانو پر حال، هر ورځ تر سلو زیات مسلمانان په شهادت رسیږي، سوله نسته، پر افغان ولس د اور لمبې بلې دي. جیلانی سرحدی له هلمند نه لیکلی چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو جنگونه ورستر بلې زیات کړی دي. هم دا اوس ډیر شدید جنگ شروع دی. عزیز زابلای له زنجیر نه لیکي، هیڅ چا تصور نه کوي چې طالبان بل خپل دریس خپشاشي او له حکومت سره به مخامخ خبرو تکینی. اوس چې د دوی دواړو استازي په یو تالار کې د سولې خبرې مختوري، نو که د خدای رضا و افغانستان ته به سوله راځي. او محمد قاسم زواک له هلمند نه لیکي، طالبان چې په یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهت کې وحشت ته زور ورکړی، نو غواړي څه وښیي. 40 میلیون افغان وګړي در څخه د سولې په تمه دي او د اوربان غوښتنه کوي چې قتل عام بند کا، وطن مه کنډوله کوه، وحشت او دهشت مه کوه، خو تا د پردیو ډول ته اتڼ اچولی دی. ستاسو پیغامونه او ستاسو پیغامونه ستاسو نظر دی او د ازادۍ راډیو نظر نه څرګندوي. 2:13 دی. اوس هم لنډو خبرونو ته پام وکړئ چې فریبا ظاهر اوروي.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر لا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو شاهد دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي غوځ مکنوي او همي هوایی بریدونو کې طالبانو ته مرجوب له اوښتې ده، خو کرش مې نه دی یاد کړی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وړاندې ویلي چې په دغو دفاعي بریدونو کې تیره شپه تر اویا پورې وسلوال طالبان وژل شوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله او سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. ګڼ شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې له خپلو سیمو تښتېدلې او د مرکز خواته یې پناه وړې ده. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قمندانانو په ګډون د 300 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیت قمندان محمد خطاب خنجری نن ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د دهراود ولسوالۍ په کرته لنډیانی سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړ او وروسته افغان ځواکونه ورسره په جګړه شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې روسي پریکړې ته ورسیږي. د خبرو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته کړه. اغلی انوري ویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلابیلو خواو سره په دې وروستیو کې خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحماني او ځل بیا د هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد انتخاباتو کمیسیون نن ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو اڅبان دی یو نوې سلنه خپل کړی دی. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د کرملین د مخالف الکسی ناوالني مسمومولو کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي.
د 15 دقیقې اونیز بحث لپاره نمخ کې یو مرکه. د افغانستان د نږدې 40 کلنې جګړې د درولو په هدف د دولت او طالبانو مرکچیانو ترمنځ پوره یوه میاشت مخکې خبرې پیل شوې. مرکچیان لا هم د خبرو د پرمخ بیولو لپاره پر طرزالعمل نه دي جوړ شوي. صفی الله ستانکزی د افغانستان د دولت یو پلوی فعال نجیب ننګیال سره د همدې موضوع په اړه مرکه کړې او په سر کې د خبرو د ټکنی کېدو د بهیر عوامل ترې پوښتلي.
د افغانستان حکومت د دوحې د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکراتو برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و. حتی په هغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد شوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل می څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوړه کړې ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې له لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی. څه فکر کوي په دغه یو حالت کې نرمښت مهمه ده چې وشي دواړه خواونه کڅنګ؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمښت نه کار وانخلي. څه فکر کوم همدومره نرمښت کفایت کوي؟ دوی افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپل خبره سپینه کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارتنرانو هتا نیول دی اته نړیواله ټولنه چې افغانستان د سولې په پروسه کې دواړه اړخونه وهي او دواړو خواو ته یو ته وایي هلته وایي کور وه او مالک ته وایي پایدار اوسه دغه هغه فارمولا ده چې دا افغانان په دې باندې پوهېږي او دا نه یوازې دا چې د دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی ایمیج ته صدمه رسېږي بلکې افغانان د پراخې نارضایتي سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپله خبره خپله فیصله واضح وکړي. په داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي ښارونه سکور کېږي همدارن په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چروي عامه خلک وژني حتی پلونه یې الوزولي دي د برېښنا برخ سټېشن یې الوزولی. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید د داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي. عجل باید خپل پلاوی کابل ته وغواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربند ته نه وي آماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوي دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي.
فکر کوم جنگ ونه سو جنگ هم دغه شل کال هم دغه سی منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مای کېده لبل طرف نه د افغانستان حکومت ویل کېدل چې تاسو مو پارتنران یې. دغه شل کلن دوګونی چلند د موږ له حالت سره مخامخ کړیو. د افغانستان حکومت واضح دریز ولست مراجعه کول د افغانستان خلک دی بس کی د افغانستان ملت غیرتی ملت د دوی ته خپل مازیلا وړاندې کی او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخ سره کوم برخورد کوي دا انصاف نه دی. دا د پارتنرشپ اصول نه دی. دا چې اوس فعلاً دوی روان کړی دا هیڅ دا غلار نه ده چې موږ دی وایو چې
د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون محصل افغان لیکوال نجیب ننګیال چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبان وخت ځای کوي او د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. طالبان بیا وایي چې له امریکا سره د دوی تړون باید د خبرو اساس وګرځول شي او دوی افغان دولت تورنوي چې په یوه او بله پلمه غواړي له امریکا سره د طالبانو تړون بې اعتباره وښيي. دا د خبرونه ټول مطالب چې وامه ورېدل او سم د ازادي رادیو اونیز بحث واوري.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنې کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسو 25 دقیقې اونیز بحث اورئ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راکته شوی او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را پدې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوی او د مرجوبل شمیره هم پورته تللې. یوازې دومره نه بلکې د ملکی وګړو د مرجوبل په اړه هم د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 13-2 ونیو کې نږدې سلطنه ملکی وګړي ویل شي ویول 200 زیات ټپیان دي. په دوحه کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري په ټپه ولاړې دي او تر خوای پر هغه بدلو لار هوکړه نه ده شوی کوم چې د افغان دولت مرکز پلاوی طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی د بشري حقوقو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده. نن پر همدې موضوعاتو خپل ملمنو سره بحث او خبري کوو. اصل ملمنه نظامی کارپو عبدالباری عارف صاحب او د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عزیز احمد تسلسل ده. زه امید زهیر مالی زبا پښتنه مو سره وکم لتا عارف صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنا چې په دوحه کې تړون لاسلیک شو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ په هغه کې ډېر مسایل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې رامنځته شوې ده دا چې منطقي اساس نه لري. دا چې بریشي لکه یو حالت ته فشار چې کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکرات په جریان کې وارد کی منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس وګوي وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوه توافقات وي. دلته بالکل وضاحت ستا ولی پر وضاحت او باندې سترګي پټیسي دغه 15000 کاسه چې خوشی سوله دغه بنجان په کوم اساس خوشی سوله یعنی دا اوس اشرف غنی و دغه ته ټلیفون وکي و ملای بتولات چې دا 15000 زدر خوشی کوم خو د یو تړون پر اساس خوشی سوله دغه چې په دوحه کې دوی راټول شوي چې دغه هیئت مذاکراتي چې په ډیرو ناندریو د افغانستان لخوا څخه وټاکل شو ورولېږل شو دغه پر کوم بنسټ باندې
هره سب دغلته یو پښتنه له خلکو سره شاید دارا ولاړ شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ شو هغه یې فائدہ هم وکټله دغه د هیڅ مامورې ل 9 فبراير را په دی خوانه ورل شوی نه هم عسكر دلته ټپی یا زخمی شوی دی امان دیخنه بر دی باندې دا کچیرته دغه جګړه په همدی ډول باندې روانه ووسی د سولې روانو مذاکراتو څخه د افغانستان د یو جګړه سپلی سیمه اوسیدونکو څو اخلي چې دا څولا چې دا خبرې چکیږي د دل لپاره څه شي دی
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته وایي چې سوله یا اوربان یا اور کم په لومړ کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړیتوب بل څه نه لري دې کې شک نشته خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي د دې داسې لاندې مثال درته راغوم دغه نګور نه کارباغ د دې جګړه دوام لري ور دوله ساته سره کښنه سره توافق د اوربنج سره وکي اما چې دغه د سره لار سره څو ساته کې نو بیا توافق نکسي بیا یو بل سره وکي دا ولي دا ځکه چې اساس توافق پوخ نو اساس د اوربن پوخ نو حل د منازعې پکښ کې نو نو ځکه نو ځکه اړینه ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات چې حل دي حل شي یو او بل تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي خبر په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده
عارف صاحب په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو د پیل سره سم هیلې مرا پیدا وي چې شاید یوې هوکړې ته سره افغانان ورسیږي خو د جګړې د شدت د دواړو لخوانه ک یو اړخو طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتي چې دوی غواړي نظامی پوستي جوړي کی یا هوایي بریدونه کوي او حکومت هم طالبان ملامتي چې دوی تاوتریخواله زیات کړي جګړه زیاتې هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نه څه شي دی په میس کې لاس بره یا د وخنې برخه په لاس راوړل چې الته قربانيان بیا ملکیان دي
یقین دی جنگ خو د په خاص خدوان درلودي او فشار بل څنګه لري هغه دا چې خپل خواسته خپل غوښتنه په مقابل طرف باندې منل دي ځکه دا بن بس یې بولو یا توقف ته مذاکرات یې بولو دغه نو کې ورڅو او دا که نور هم ورڅي تر دې به نورې ناخوالې هم رامنځته کړي خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي یو اټکل دا دی چې امریکا سبق سره د جګړه تشدید شي ځکه دغه د هغوی فشار دی چې واردوي د افغانستان د حکومت پر طریق باندې چې کولای شي هغه توافق اساس نه شي ځکه چې هلته اسلامي حکومت ته اشاره شوې ده د امریکا هیله به دا وي احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار په نتیجه کې حل کړل شي ځکه اوس دغه موضوع را مخته کړی ده که څه هم ډېره مهمه زه نه ګڼم دونه چې مهم نه ده باید دا موضوع اخر ته واچول شي دوی مذاکرات شرکل پیل کړي اجنډا ته ولاړ شي تر څو د اوربند غمه وخوړل شي او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اوربند نه وي اقلا اور کم اوسي په دا جریان کې د خبرو تر څو زمینه برابر شي او دا د ولس هیله مندي
خاور سره خاورې دي ډیره مننه عارف صاحب ان شاء الله بیا هم تاسو ته راګرځم تسلسل هم را سره د ټلیفون په کر خواند وصل شوی دی تسلسل صاحب خراغلاس او په تاسو حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړي تاسو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشري کوي د خلکو اندېښنې د ملکی مرګ روبلی او د جګړې له شدت څخه څه دي
جګړه وګوره اوس تاسو صاحب خلک د روانو مذاکرات او خیا هم وړاندې خود پیل پاره مام ویل چې لګه هیله وا اوس چې دغه سي جګړه شدت تخلي خلک لسه شویریږي چې اوربن خو مبادله دا چې اوربن خو بنې کیږي غني د یو امتیاز تر لاسه کولو د پاره لا ډیر وینې توي شي او لا هم د قدرت خپلولو د پاره ملکیان قرباني ورکړي
ګورې د امتیاز خبره اوس حل ده چې امریکانو د طالبان ترمیان ټول تړون لاسلیک شو هلته امتیازات وویشل شول هلته یو هلته هغه لویې فیصلې چې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیان چې هغه وشو په داخلي کچه باندې د جګړې شدت جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول دا فکر کوم دا ما ته خپل ډېره منطقي خبره نه ښکاري دا فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقاً دی و ارخ پر طرف کولی هغه به یاد وسلول طالبان یو یاد حکومت هر لورې چې جګړه ته شدت ورکړي د دې دا معنی چې دا فعلی سیستم فعلی نظام یا فعلی د حکومت سره کسان چې په راس کې د اجازې لري کول دي یعنی که جګړه دغه شدت ومومي زه مطمئن یم چې خلک به راپاسي یا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي یا به هم د وسلول طالبان په وړاندې یا ورته وایي چې طالبانو رهبري دي تغییر شي یا ورته وایي چې د حکومت رهبري دي تغییر شي چې بله بله لار نشته امتیازات خو دوی خپل کړل امتیازات خو دوی هغه دې خبرې سره کوي ول د میز په سر باندې نه دومره لوی مسلې نه دي پاتې دي واښ مسله ده طالبان وایي چې حکومت کې داخل شي حکومت ورته وایي چې راشه د سولې سولې کې هغه شی نه چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي او څه راتلونه شي د دیموکراتیک نظام له د لارې راتلش نظام ته فائدې راول
صحیح ډیر مننه تاسو صاحب ان شاء الله بیا تر بیا هم درته راګرځم عارف صاحب یو برخه تل د جګړې د پایل البته د سولې د خبرو د پایل نه وړاندې د خه نیت په خاطر باندې جګیږي هر چیرې د چکتل شوی دغه اوربند دلته والی اوربند تغاړه نه کی خودل کیږي آیا لپوزیا او نظامی اړخه دا خپل برلاسي ګڼل کیږي یا د مات یو یا هم ځان فکر پکې دی ځکه کڅنګ یقیني خبره
ده چې اوربند نه ټول سوچ هاتلې لومړی خدای چې نړیوال اصول دي د ټول دنیا کې چې جنگونه پیښوي چې اوربند دوامدار او قائم د موضوعاتو د حل په پایلې کې رامنځته کیږي دا او موقتی اوربندونه ستا د دې لپاره چې مذاکرات او فضا شمسایدي کېدای شي چې موقتی اور دنیا اور کاموس خو دا چې په دې کې هم شک نشته چې افغانستان
زما په اند البته د لومړي ورځې څخه په دوحه کې په ډېر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دي. د اول ورځې څخه چې دوهې ته تللې دي د اوربان نارې وي اوربان نظر وکړي کله اروپا ته نارې وي کله امریکا ته، دا په خپله د طالبانو ته مورال ورکړي یو، او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د جګړې څخه ګټه اخلي، داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې اوربان په هکله دوی مولفتي و مغلوبېدو ته نږدې کړي دي، نو ځکه نور هم دوی وهڅېږي چې په هغه خپل نظامي تحرکاتو کې شدت رامنځته کړي.
او که چیرته بیا د اوربان نه کول د جګړې همداسې دوام ووسی او دلته بیا د سولې دغه مذاکرات هم هغه په ټپه وتلي حالت کې ووسی، فکر نه کوئ بل لوری هم شاید دا فکر وکړي چې اصلا دا مذاکرات د بریا لور ته نه درومي، او که د قوت او جګړې له لارې ووسی دوی هم جګړې ته شدت ورکړي بالاخره هغه جوړ شوی فرصت له منځه لاړ شي؟
ډېر عجب ټکی ته دې اشاره وکړه. ما پخوا هم د ټولو سره د شمشاد سره په مرکو کې ویل دي دغه مذاکراتو د شروع وړاندې چې که افغانان یوازې سره پرېښول شي چې تاسې توافق ته ورسیږي دا ممکنه نه ده، داسې نه چې په کال ممکنه نه ده، بیخي ممکنه نه ده. او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي، د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل، اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه که هر څه وه یو څه رامنځته شول، اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دي د افغانستان څخه او هغه هیئت ته طالبانو چې هلته ناست دي دوی به بالاخره توافق ته ورسیږي، زما په اند دا خبر ناشونی ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني ولاړې دوهې ته او هلته بیا خلیلزاد هم راغی و ځینې امریکایي استازي دي، زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازمه بولي یا دوی ته معلومیږي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي، او د فشار په نتیجه کې خچسیر د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلې ځان داسې نمایشي بې طرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم، خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا 19 کال تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی که د کسوله ده کار څه ده، نو په دغه ځای کې هم داسې یو تظاهر دی چې دا بین الافغاني مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای، یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای، ځکه دلته د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، جګړه د لومړي ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې، په لحاظ اخلاق هم ختم د جګړې دوی مسؤولیت کړل کېږي او دوی دا کار کولی شي. اما زه په دې اند یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت او د طالب موضوع چې نه توافق ته نه سره رسېږي مخره ته، ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې که اصلاحات نور په خپلو امضا شوو تړون کې راولي، هغه چې هلته یې اشاره ورته کړې ده نویاته د حکومت.
ډېره مننه عارف صاحب، انشاءالله بیرته بیا تاسو ته راګرځم. تسل صاحب، اوس د بشري حقونو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته چې سړی د سولې پام وکړي، یو نظر اوربان مسله تر مطرح کېږي د ښه نیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو په لمخې هم، خو آیا د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په داسې یو کچه باندې دا مجاز دی؟
زه فکر کوم چې هغه خونه چې دواړه په سولې مذاکراتو سره ناست دي، خصوصا وسله وال طالبان، اوی پرځکه قربان څخاړ نه دي چې و څو پیلن حکومت روان دی یا سندور دی او د پټن ورسمشر پراست دی. نو ما ما ته دا فکر ولر شوې چې ګنه دته به وسوال طالبان د قربان اعلان خبره نکړي چې وای دا اعلان وکړو بیا خو هر څه به روان وي، دا خبرې به غځوي حکومت به کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي. نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا ټول مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت څلور کلنه دوره پوره شي. چې یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې د قربان اعلان او بله مسله دا هم ده چې اوس افغان ځواکونه یا افغان امنیتي کسان ما په نظر هغه امکانات او هغه وسایل چې دوی د امریکانو په شتون کښې درلودل حتی اوس نه لري چې هغوی باندې جګړه وکړي. یعنې جګړه تر ډېره حده پورې اوس هغه داسې شکل یې خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخورد کوي، ځکه زموږ د تیارو امکانات بیا د استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي. اوس تاسو په ولایتونو کښې وګورئ، په ولایتونو کښې بل مهم فاکت یې دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هر هغه ډلې ته چې هغه د حکومت کتاب باندې درېږي هغه ورته اجازه ورکوي چې راشي ځان ځکه چې حکومت هغه پالیسۍ چې
خو اوس خو قربان دم د ټول خلکو غوښتنه ده که هر سیمې ته ځي هر اړخ ته ځي دوی وایي چې قربان دې وشي، بیا نو مقابل لوری ولې قربان نه مني؟ او که ځکه دلته یو مسله د نارضایتۍ وي چې تاسې ورته اشاره وکړه، خو اصل غوښتنه خو بیا هم قربان ده، ولې هغه بیا نه منل کېږي؟ قربان اولو کښې
موږ هم همدا نظر و چې قربان دې وشي، بیا د سولې خبرې پیل شولې، وخت وخت دوام یې وکړ. نو ما په نظر بېرته هغه اجنډا چې کومه پرته وه هغې ته کېدای شي تغیر ورکړل شوی وي، ځکه په قربان کښې اړخ یو اړخ چې سړی یاد کړي د جګړې اړخ هغه ګټه نه کوي. درسته ده چې د لوی ولس به ګټه یي، د افغانانو به ګټه یي او دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وای، خو په لویه کښې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د قربان کول دوی ته مناسب نه ښکاري. په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دي، هغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دی داسې زر سر ته ورسېږي یو بل اړخ چې راپورته شي چې هغه بیاچېرته بیا امریکا مداخله یا به هم د پاکستان او یا هم د روسیې مداخله یي چې هغوی به را وړاندې شي. چې په دې سره موږ بېرته ډېر زیات تاوان کوو، ځکه هلته وخت یې د امریکا د انتخاباتو را رسېږي. امریکا انتخابات چې را ورسېدل چې هغه خلاص شول، بیا زموږ د دې وطن بیا متاسفانه وضعیت دغه رسن خیر یې.
صحیح، ډېره مننه تسل صاحب. هر صاحب که بحث را ټول کړو سره، زه د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې کوو پوښتنم چې اصلا بحث چې ما څومره له تاسو دواړو واخیستلم، دغسې د بې باورۍ فضا هم د دې سبب شوې ده چې قربان تب زبینه رابرابره نه شي او جګړه هم زور واخلي. نو اوس د دې په خاطر باندې چې دغه شته فرصت ګټه واخیستل شي، اصلي مسؤلیتونه د ملت پر وړاندې هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو څه شی کېدای شي؟
مسؤلیتونه خو واقعاً و دواړو ته په ډېر شدت باندې متوجه دي، خو متاسفانه په تېرو څلوېښتو کالو کښې د جګړو په جریان کښې د افغانانو او عام ولس خیر او شر ته چا ډېر پاملرنه نه ده کړې، فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیاتلی دي. خو په داسې په لنډه کښې به په داخره کښې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوحې د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په اند.
ډېره مننه عارف صاحب. او تسل صاحب که همدا پوښتنه له تاسې هم زه وپوښتم، د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسؤلیتونه دواړه لوري درک کړي، د دغه فرصت څخه د ګټې لپاره څه وشي؟
دې سره زه جدي وړاندیز کوم حکومت دارنګه ورته ول تاسوان چې د خدای خاطر وګورئ او د دغو فرصت سره ډېرې ماشومانه لوبې مه کړه. خدای مه کړه په راتلونکې میاشت کښې دوی یوې نهایي فیصلې سره ونه رسېدل چې هغه به ګرانه هم وي، نو دا ډېر بده واقف لري. د
کولای شي چې دا اوس کوم مسله د میس تر باندې دوړ لور ترمن سره دا پاري باندې توافق تر وکي که دې سي یعنی ما په خوا دا هم مهم دی یعنی که ما یو د ولایت د کوم ولایتونو برخي د غي د سعودي وسلوال طالبان ته هم دوایم وودي څوله راځي دوایم کچيري په حکومت کې څنګه تغیرات راځي د سټول دغې نه شوی هم دا اوس د هلمند وضعیت وګوره دا اوس د کندوز وضعیت وګوره دا اوس د میدان وردګ وضعیت وګوره اصلا الف د خلکو د خلکو کې تانشته دا نه چې د کتابولیک وځي انسانان ته
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.